خوشاله ډو په یو بل غړي کې د خپل قربا صلی الله محمد سلامونه ومني پر دې له شروع جوړ بیستي اوریدونکو په دې غړي کې با واوري چې د افغانستان په خوست کې څه قسمه کلتوري فعالیتونه هغه پراخه شوې دي او د دې تر شا وجوهات څه دي. اردوونکو خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د دې ځای د ځوانانو او فرهنګ پالانو په هڅو او کوششونو او د یو شمېر ملي او نړیوالو موسسو په مادي او مانوي ملاتړ پکې کلتوري فعالیتونه پراخ شوي دي. د مشال ریډیو د اوږدو او تفصیلي راپورونو په دې لړۍ کې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل اوس مهال په خوست کې د روان فرهنګي حالت د دې سیمې د کلتوري ارزښت او همدارنګه د کلتور په پرمختګ او بډاینه کې د رسنیو فرهنګي ټولنو او د علمي او اکاډمیکو موسسو په رول له یو شمېر ځایي فرهنګیانو او لیکوالانو سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
د مشال راډیو ګلونو اوریدونکو سلام. خوست د افغانستان له کلتوري سیمو ده. له پخوا نه د دې ولایت اولسونو د کلتور برخه درنه وه او خلکو هم د ژوند دا برخه په ډېره مینه او لیوالتیا پاللې ده. په وروستیو دوه لسیزو کې د ځایي ځوانانو او خلکو په هڅو همدارنګه د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په ملاتړ د کلتوري برخو بډاینې ته هڅې وشوې. په دې ځای کې مشاعرې، کتاب لیکنې، کلتوري محفلونه، شپنۍ ناستې او بنډارونه، ډرامې، د فلم صنعت، د ملي او دودیزو مناسبتونو نمانځنې او ورته نورو دا ډول فعالیتونو لمن پراخه شوه. مونږ په دې ځانګړي او تفصیلي راپور کې د ولسونو د ژوند د مهمې برخې په اوسني وضعیت، فرصتونو، نیمګړتیاوو، ننګونو او د فرهنګ پالو په هیلو او غوښتنو خبرې کوو. هیله ده تر پایه سره پاتې شئ. د خبرونې په پیل کې د دې سیمې یو تن لیکوال او فولکلور پیژندونکي عبدالکریم پتنګ چې په دې برخه کې یو شمېر کتابونه لیکلي او څېړنې کړي دي خبرې کوو. الحاج عبدالکریم پتنګ صاحب، خوست په اصل کې څومره کلتوري سیمه ده او په دې ځای کې کلتور د خلکو په ژوند کې څومره اوږدې او ژورې ریښې لري؟
مجموع کې کلتور موږ په دوه برخو ویشلی شو. یو هغه برخه ده چې هغه پخوانی کلتور ده، یو هغه برخه ده چې دا د خلک یو دم تمدن د پیسو د ټکنالوژۍ سره مخامخ شول. اول هغه برخه چې موږ زه مثلا وړوکی وم، ما چې څه لیدلی وو د هغه وخت د دوو سره ډېر زیات فرق لري، په مراتبو فرق لري. مثلا هغه وخت کې د تعلیم سطح ډېره ټیټه وه، ګوتو په شمار په خوست کې متوسطې وې. اول ابتدایی بیا متوسطش اخر که دو خان پاک بلو سو بنده بدل شوید. نو اگه بناش کما دا اول که با تیغی دا دخوز پا کلتور و فلکور رو بنده باش پاک وقت تبالی کردی از تقریبا تر دیر حدا پرا مخپل از داو اگه جامعه اول چه ما زخپل پاکی که وسیدم. مثلا دودون با و دو مراسم با و دو اولادون مسائل با و کنه نو ده ده خده و ده غم برای مراسم با چه و اغا ده وست وقت را دیر فرق لاری او ده وست چه ده کمت خلق پاکستان تلال بیا دون تر اغلال بیا ده اغا تکنالوژی را اغلا اقتصاد کبی شو نو ده هرچی تغییر بکرو. مثلا اغا وقت که با انشا با چه زوی باشو یا با وادو بای رو بار کری خلیفه لرلو نو اغا پا تبای خبر ورکلو اغا بای رو اوختو چه داغا ما پلانیزه داغا دوستان و خپلوانم دی داغا موگ وادو تا یا خده تر خبر که ابی خبر کلا یا غم تا ابی خبر کلا نو پا اغا که با دیر وقت بطریدو اوست کلا چه دلتا راغلو تکنولوژی را لا تلفون شو موبایل شو رادیو تلویزیون داشتن شو کنه اوس خلک په یو کارت باندې خبروي، په یو موبایل تلفون باندې خبروي، ټول خلک خبر شي با ما غټم تر راغلي. دا دومره فرق وکړو چې اوس موږ د موږ کلتور به تغییر کړی دا ځکه یو خطر درته وایم. یو ورځ زه په دفتر کې ناسم، ډېر ځوانان راغلي چې هغه په پاکستان کې پیدا شوی او لوی شوی و. نو هغې سره ما جمع کوله، ما ورته وویل چې تاسو هغه پېژنئ، د هغه سپاره ژغ ژغندی هغه چې موږ دایي چپ نه پېژنو. زه داسې حیران شوم، خو بوی ګرام نه و، ځکه دوی چې په پاکستان کې پیدا شول هلته نه سپاره وه، نه ژغ و، نه غیه و، نه بل څه، نه قلبا وه. هلته خلک چې راتلل یو دم خوست ماشیني شو، تراکتور راغلو، ترشتل راغلو، نور شیان راغلل، کنه نو دوی نه ولیدلی. دغه داسې یو دم تغییر وکړو چې دا تغییر بیخي قابل د فکر نه ده. بیخي یو دم د موږ د کلتور او د دود او عنعنات دغه هغه شول تغییر وکړو. او اوس یې دي، اوس خو ټکنالوژي راغلې ده، هر ټول شیان موبایل ته راغلل، اسانۍ ته راغلل، هغه کې ډېر تکلیفونه وو. اگر چې زه خو خپله ښه ګڼم هغه پخوانی کلتور، زه یې ښه ګڼم ځکه ښه ګڼم چې هلته په هغه کې ډېر مینه او محبت وو، ځکه د دوو تنو به چې ملګرتیا به وه، یعنې په یو غوایي باندې به دوی ملګرتیا کېده، په سلو افغانۍ باندې به دوی ملګرتیا کېده، په یو وړې حکومت باندې به دوی ملګرتیا کېده. اوس خلک تقریبا تر ډېره حده پورې هغه د خود بسیا دي او ډېر چاته ضرورت نه، هر کور ته چې ورشي موټر لري، اجره لري، موټر لري، بله وسیله لري، موبایل لري، تلویزیون لري، یعنی ډېر څوک سره محتاج نه دي. هغه وخت محتاجي زیاته وه، اوس محتاجي کمه شوې ده، مینه محبت هم کم شوی ده، ځکه څوک د چا پروا نه لري. نو هغه وخت کلتور او فرهنګ اوس دا ډېر فرق لري، او زه خپله هغه پخوانی کلتور ما ډېر خوښېږي. مصنوعي مینه محبت شته د دنیا، د دنیا یا د نورو وسایلو د مینه محبت سره نور محبت نشته. نو زه خپله په دې فکر کې یم چې هغه پخوانی مینه محبت چې ما لیدلی ده، هغه د خلکو ورشه درشه چې ما لیدلی ده، په غم او ښادۍ کې شراکت چې ما لیدلی ده، او دا ساده تر غلی چې په یو کور کې غم یو بل کور کې ښادۍ وي، هیڅوک د چا پروا نه لري. او بل په یو بل شی چې ډېر مهم ده، هغه موږ د ادب طرز ډېر، د ادب او د اخلاقو طرز هم ډېر کمزوری شوی ده. هغه وخت کې د کور څه کوي چې د کلي یو مشر سپینګیری بچه و، موږ په هغه په خپل نوم باندې نه شو بللی، هغه ته به د لاله او کاکا او بابا د ادا نه به وویل. نو اوس دغه ادب، د ادب و طرز او د اخلاقو طرز دومره کمزوری شوی ده چې بیخي زه نه پوهېږم چې دا چې وشل، ځکه ما هغه حالت لیدلی او دا حالت یې حیران پاتې یم. نو دا د موږ د خلکو په دغه کې دومره تغییر راوستل، دغه ټکنالوژي او دغه اقتصاد.
ښاغلی عبدالکریم پتنګ، خوست له ټولو پښتنو سره له شریک ادب سربیره د شعر او شاعرۍ، په ځانګړي ډول فیل بدیهه شاعرۍ یا شعرۍ او ټپو او لنډیو کې یو څه مستقل اړخونه هم لري، کیدلی شي رڼا پرې واچوئ؟
هغه وخت کې یو مسله به دا وه چې په ځینې ځای کې به مخصوص ځایونه به و، مثلا درمندونه به و، هغې ته د اختر په ورځو کې ډېر خوشحالۍ خو به نه دي کنه، دغه خوشحالۍ به چې وه د اختر خوشحالۍ به، یا د واده دا خوشحالۍ به وي. نو دغه شاعر فدبده شاعران به راغلل، هغه خوست په منطقه کې بخي زیات و، په هر قوم کې ډېر زیات وم، دیارلس ورځې، څوارلس ورځې، زه خپله ورغلی یم، پنځلس ورځې دوی اتڼونه به یې کول، دا فلبده شعر و شاعري به یې کوله، یعنی ډېر جالب مجلسونه به وو. او د واده په مراسمو کې هم دغه حساب و، یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې مخکې دغه خلک به وو، دغه شاعران دا به راتلل، ځل خلک د کلي کوم خلک به راتلل، دوی دپاره هغه مغه خوشحالي دغه وه. او د هغې شعر و شاعرۍ نه نسبت دانن چې ده زه چې د خوند وینم، په هغه کې ډېر خوند وم، په هغه کې ډېره مینه وه، په هغه کې ډېر عیني واقعیتونه وم. او دا اوس چې دی، اوس خو ماشرب شاعران هم ډېر شوي دي، او دا شاعري کتابي شاعرۍ ته په اصطلاح نقل شوي ده. هغه شاعران چې وو فیلبداش، هغه اوس نشته، یو نیم کچر ته پاتې شوی، یعنی یو نیم په دې ځوانانو کې پیدا شوی، ما ته ډېر معلوم نه دی. او دا شاعري بس کتابي شاعري ده، کتاب ولیکي د شعرونو مجموعه خوست کې بوس دغه شاعري.
ښاغلی عبدالکریم پتنګ، په کلتور کې د خوستیو ښځو نجونو رول څومره مهم دی؟
ډېر لوړه. اوس مثلا د موږ په منطقه کې د اختر په ورځو کې دوه ځایونه وو، دغه ځایونو ته به دغه د اختر په اوله ورځ باندې یوه منطقه ته بتلل، د اختر دویمه ورځ باندې بل منطقه ته بتلل، هلته باغ به وو، هلته مثلا قبر به وو، نو هلته به دغه د ښځو میله هلته وه. او دویمه دا چې د ښادۍ په ورځو کې، حتی د غم په ورځو کې، هغه غم په ورځ کې هغه ساندې به چې دوی ویلې که نه، هغه ډېرې په معیار برابرې دی. او د ښادۍ په ورځ کې به چې کومې سندرې دوی کولې، کوم رستاري کې به دوی اچول، کوم اتن به چې دوی کولو، هغه ډېر جالب و. متاسفانه اوس دغه شی نشته، اوس په هغوی کې هم تغییر راغلی ده. اوس هغې دپاره بس ځینې ځایو کې، په ځینو کورونو کې یا خالي ناستې وي، یا مکسر و دا ټیپ یو داسې شیان راوړي چې هغه پردۍ سندرې دوی اوري، خپلې سندرې بیا ډېرې نه کوي. ما اوس نه دي لیدلی چې دوی خپلې سندرې کوي، بلکې هغه پردۍ سندرې چې کوم هنرمندانو کړي دي، هغه د لاسپیکر نه دوی کوي اوري، هغې نه اوري.
د خوست په ځینو سیمو کې د یو شمېر لرغونو عابداتو شتون دا ښیي چې دلته هم تمدن او فرهنګ تر خپلې کچې لرغونتوب لري. دا اړخ اوس څنګه دی؟
نو دغه خو د باوري صاحب خدای دې وبخښي، کله چې د پوهنتون رئیس و دلته په خوست کې، موږ په ځینو سیمو باندې وګرځېدو. هغه لرغونتیا خو ډېره ده، خو متاسفه نه چې تر اوسه پر هېڅ دولت توجه نه ده کړې چې په خوست کې کیندنې وکړي. د خوست تاریخ داسې مبهم غونده ده. لرغونې سیمې شته، موږ وکتې، لکه مثلا دا د ایثار غونډه هلته په دې غونډه کې یو معبد وو، د ګلخاره کې داسې قبرونه وو چې هغه شرق او غربن وو، هغه مبارس وو چې دا د آتش پرستانه دي، او په هغه کې په سپارې کې د بتخانې په نوم یو منطقه ده. نو دغه د افغانستان تاریخ هم دغه ښیي چې دلته یو وخت هندوانو حکومت کړی ده. هغې نه بل دا ځینې منطقې دا تقسیم شوي، ځینې په زردشتیان او ځینې په هندوانو باندې تقسیم شوي دي. ځینې کې معبدونه دي هغه دي د هندوانو دي، او په ځینې ځای کې د آتش پرستان د قبرونه هم پیدا شوي دي. او بل موږ یو منطقې ته لاړو چې هغه په اسماعیل خیلو په دلپورۍ کې ده. هغې کې موږ یو ملګري بیانورجان بهیر یو شمادان یې پیدا کړو، داستان مراد داستان داسې یو شمادان جوړ شمادان وو. مولوي صاحب چې وکتو اگر چې موږ په داسې شیانو باندې نه پوهېدو، نو هغې اوس دا دي زردشتیان دا تقریبا 1300-2000 کاله قدمات لري، او په هر منطقه کې به چې دی تلو دغه کودړې نه دی مختلف چې مات شوي به نقشنګار به یې لرلو. نو ده وجه دغه زه ټولوم، ځان زه بیا تحقیق کوم، او دا منطقه د ده په هغه کې وه لومړیتوبونه کوه. دا د لپاره منطقه چې دا کې د یونسکو سره خبرې هم کړې وي، متاسفانه دا یې لاړو، هغه نظامونه هم بدل شوه، دغه شیان پاتې شول. اوس دغې ته موږ ډېر لیواله یو چې په خوست کې کیندنې وشي. ما خپل ادسور مخه زه رئیس صاحب د کلتور سره غلا ما ته وشي ته یو مکتوب ولیکه تر څو فرهنګ ته تر فرهنګ به اکاډمۍ کې هلته یو شوبه لري د کندر د لرغونې ځندنې چې خوست راشي نو موږ ته به خوست تاریخ پته ولګي. متاسفانه چې موږ کتبي اثار هم نه لرو، نور اثار هم نه لرو، کوي هم پټ دي، چا کندنې نه دي کړي. خدای دې وکړي دولت دې نقطه ته پام شي او دلته کندنې به خوست تاریخ به موږ ته څرګند شي.
الحاج عبدالکریم پتنګ صاحب په خوست کې په وروستیو دوه لسیزو کې د کلتوري ټولنو ایجاد او د یادو ټولنو لخوا کلتوري ناستو، د کتاب مخکتنو، تر یوه بریده د فرهنګیانو او لیکوالو ستاینغونډو او مشایرو ته پام کړی. دا کار د خوست د کلتور په پرمختګ کې څومره اغیزمن تمام شوی دی؟
اغیزمن خو خامخا دی، ځکه چې دغه کوم کارونه چې دوی کړي دي دا د دوی د پوهې او د دوی د خپل کلتور د پېژندلو په هغې باندې د عمل کولو یوه نتیجه ده. نو دغه ځوانانو، ډېر باسان ځوانانو، ډېر تکړه ځوانانو دا کارونه کړي دي، او دا کارونه قابل د قدر دي. زه خپله تاییدوم، او دا د دوی د پوهې یوه نتیجه ده چې زه یې وینم.
په خوست کې علمي او اکاډمیک مؤسساتو، په ځانګړي ډول پوهنتون، د لوړو زده کړو مؤسسو، یو شمېر ښوونیز مرکزونه د خلکو د فرهنګي استعدادونو په پرمختګ کې څومره ګټور وو، او آیا اوس یې هم پخوانی تاثیر شته؟
بالکل، اوس زه به دا یوه خطره درته ووایم چې دغه په اول وخت کې شیخ زید پوهنتون چې دلته راغلو خوست ته، نو د دوی محصلینو به درشې کوله، د دوی درشې او د درشې کولو په دکار کې ګرځېدلو د خلکو سره دومره مینه پیدا کړه چې وخت دوی پوهنتون ته خوشحاله، دویمه دوی د دغې یونیفورم ته چې دوی په خوست کې درشې کوله. نو دوی به چې کوم دوکاندار ته ولاړ یا به موټر کې سپارېدل، دوی نه چا پیسې نه اخیستې. دوکاندار به چې دوی باندې شی ورکولو ګټه یې نه کوله، بلکې په خپل سر به ورکول. دوی یو ډېر غټ قدر وم. ما خپله چې لیدلې دي په خوست کې مخکې دا مکتبونه ډېر کم وو. اول ابتدایي مکتبونه، بیا وروسته متوسطه شول، بیا لسه شول. نو دغه د شیخ زید پوهنتون دغه چې کله راتلو وربوز میدانه سیمه ته موږ هم ورغلو، هغه وخت کې ما وظیفه وه. نو که درته ووایم چې ډېرې موږ فقط په هغې وخت کې د مېزونو او چوکۍ وو چې دوی په موټر کې راوړي وو، استادان او محصلین نه وو. یغې مېزونو چوکۍ ته موږ دومره خوشحاله وو چې موږ د ډېرې خوشحالتیا نه ژړل. د موږ نور همکاران ده د ذرې ریاستونو رئیسان دا خلک وشو، یقیناً چې موږ ډېرې خوشحالتیا نه دوی ته ژړل. پوه شو دومره خوشحاله ورته چې خوست وګوره او پوهنتون وګوره. او دا په دومره د اوس وخت کې بیا نور پوهنتون، شخصي پوهنتونونه هم جوړ شول، هغه دولتي پوهنتون هم و. دا د خوست په بېخي په دا ښار او په دا ژوند په دا خلکو کې یو کیفي تغییر راوستو، ځکه په هر کور کې محصل پیدا شو، په ډېرو کورونو کې استادان پیدا شول، هغه تربیه شول، دا بالکل دا په دا پوهنتونونو کې به مکتبونه تقسیم شول. نو دغه د خوست د تعلیمي سطحه او کلتوري سطحه یو دم په مخ ولاړه، او زه ډېر خوشحاله یم. ورته
ښاغلی عبدالکریم پتنګ، په وروستیو دوه لسیزو کې د مطالعې کلتور د پراختوب لپاره خورا ډېرې هڅې وشوې، خو نه مجلې پایښت پیدا کړ، نه کتاب لیکنه ډېره شوه، نه یې لوستنه عامه شوه، او نه ورځپاڼې اونیزې او ماهانانۍ راپاتې شوې. نیمګړتیا په څه کې وه؟
نیمګړتیا خو یو په دې هغه کې وه، په دې ټکنالوژۍ کې وخت صرف یو کتاب او رادیو تلویزیون او کمپیوټر او موبایل نه دغه شان راول په اصطلاح ساتيري د معلوماتو وسیله ټول د جیب ته راغله نو دا سنتیا راغله ډېر خلک یو هغه خلک دي چې په همتونونه کې محصلین یا مکتبونو کې شاګردان دي هغوی خو خپل د مکتب د پوهنتون درسونه خو وایي هغې نه تر ډېره بریده یو نیکه پوکې نور د کتاب سره علاقه لري ډېر علاقه نه لري دغه ټکنالوژۍ دغه دوی نه دا علاقه واخیسته اګر چې د پخوا په پرتله مثلا مخکې په خوست کې د جمهوریت نه مخکې ما فکر داسې خاصه یو کتابخانه تفریشی ما په نظر نه راتله اما په دې شلو کالو کې بسته بسته مارکیټونه د کتاب فروشي جوړ شوی دی داسې نه ده چې څوک مطالعه هم کوي او د مطالعې خلک ځوانان هم شته او د مطالعې والا ځوانان هم شته نو دا یو خدای داسې د نفوس بیخي ډېر شوی دی ځوانان ډېر شوي دي پوهنتونونه ډېر شوي دي زده کوونکي ډېر شوي دي یو تعداد مطالعه کوي یو تعداد نه کوي څوک چې علاقه لري اوس هم کتاب لولي کتاب کې په کتب کور کې کتابونه لري کتابخانه لري او ځینې شي لږ هوایي غونډې دي هغه د موبایل څخه ډېر شیان سره علاقه لري خو بیا هم په خوست کې د تعلیمي سطح نسبت نورو ځایونو ته ډېر لوړه ده
او په پای کې ښاغلی عبدالکریم پتنګ ځوانان د افغاني اصیل فرهنګ د ساتنې غوړېدا او عملولو لپاره څه کولی شي
هر څه څه کولی ځوانان کولی شي په فرهنګ کې په اخلاقو کې په آدابو کې په مانس کې په اداره کې ځوانان کیفي بيخي مکمله انرژي لري دوی چې څه کولی شي هغه سپینګیري او بل څه نشي کولی صرف د یو هدایت او راهنما ته ضرورت لري نو څوک چې سم راهنمایي کوي نو دوی ډېره قوي نه دوی په هر څه کې کیفي او تغییر راوستلی شي خوشبختانه چې موږ په خوست کې ډېر ځوانان لرو ډېر تکړه ځوانان لرو ډېر پوه ځوانان لرو یعنې په ځینو محافلو کې زه ته یقین وکړه چې زه دوی نه ډېر څه زده کولی شم
په خوست کې د کلتوري حالت د څرنګوالي په باب د روان تفصیلي راپور په دې برخه کې د موسیقۍ دمه کوو او بیا بیرته خپلې خپرونې ته راګرځو
رنگ شوا پکتیا خلکو ورشول غیراتی مشران زوند غلام می کوي دا زمون ژوندی مشران رنگ شوا پکتیا خلکو ورشول غیراتی مشران زوند غلام می کوي دا زمون ژوندی مشران زوند غلام می کوي دا زمون ژوندی مشران ډیر خاموش راشی سچ خپل تاریخ ګورم ورونو ژړا راشی نګر دې زرمت کیستا هغه پښتن جذبا کم دا مزيو کی بالکل شواسل جذبا ورشتو تاخیلو تا ورن ویجال کورو ندی نند پکتیا هر ګور کی سوی پریاد ندی لاندې شول دی خاورنا هغه پوخوانی مشران شوا پکتیا خلکو رشول غیراتی مشران ژوند غلامې کوي دا زمونږ ژوندي مشران نظر ڈالو نشتا نہ پوچھنا مرغا بندی غبره نشتا وسرا شم مقبلوتا سامي غرو نجاري تول هاغه د پکیا تاریخ بیر ترا نغاری تول نور تبا کی کیتا بیا چی یو قوت نشی دالم سون دی بلچا دے مور بو پو دولت نشی سپلا دی توری وی بردی سکمان مشران سپلا دی توری وی بردی سکمان مشران لنگ شوا پکیا خلکو رشول غیراتی مشران چوند غلام کوی دازو مجول دی مشران
درنو اوریدونکو په خوست کې د کلتوري حالت د سرنګوالي په باب د روان خبرونې پاتې برخه ته په خیر راغلی. لیکوال او ټولنیز فعال ښاغلی نصیر احمد روخان، ستاسو له انده خوست په اصل کې څومره کلتوري سیمه ده او په دې ځای کې کلتور د خلکو په ژوند کې څومره اوږدې او ژورې ریښې لري؟
د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. پرته له شک چې خوست یوه ډیره غني او تاریخي کلتوري سیمه ده چې د پیړۍ په اوږدو کې هغه پښتانه چې په دغه ساحه کې اوسېدلي ځان ته کلتوري شرایط لري، د هماغه شرایطو په چوکاټ کې دوی ژوند کوي. دلته د خلکو ټولنیز په مجموع کې د خلکو ژوند تر کلتوري ارزښتونو تر تاثیر لاندې دی. دلته خلک خپل انانات لري، کلتورونه لري چې د هغوی په چوکاټ کې دوی ژوند کوي. که تاسو د خوست مختلف ولسوالیو او بالخصوص ډیرو غرنۍ ساحو ته لاړ شئ، تاسو به وګورئ چې په طبیعي توګه ډیر پخواني کلتوري ارزښتونه لا هم په خلکو کې ژوندي پاتې دي.
روخان صاحب، ستاسو په فکر خوست له ټولو پښتنو سره له شریک ادب سربیره د شعر او شاعرۍ په ځانګړي ډول فیل بدیهه شاعرۍ یا شعریو ټپو او لنډیو کې یو څه مستقل اړخونه هم لري، کیدلی شي رڼا پرې واچوئ؟
په ډیرو لحاظو، اول دا چې لکه څنګه چې په دغه ساحه کې له ډیر پخوانه فل بدیه مشاعرې ادبي ناستې کرکتنې دا عامې وي، یوه ځانګړتیا وه چې په دغه سیمه پورې منحصره پاتې کېدای شي. د دې سره په څنګ کې په دې وروستیو کلونو کې دلته د لوستي کشر فیصدي زیاته شوه. په دې حساب سره په ټولو مواردو کې او بالخصوص د لیک او لوست په برخه کې د پام وړ پرمختګ راغی چې د خپل د خلکو په کلتوري ژوند باندې تاثیرات لري. ادبي ناستې وشوې، کره کتنې کېدې، فل بدیه مشاعرې جوړېدې. دغه ټولو په مجموع کې په دغه منطقه کې د کلتوري ودې لپاره زمینه مساعده کړه.
د خوست په ځینو سیمو کې د یو شمېر لرغونو عبادتو شتون دا ښیي چې دلته هم تمدن او فرهنګ تر خپلې کچې لرغونتوب لري. دا اړخوست څنګه دی؟
پرته له شکه چې خوست د پښتنو په تاریخ کې یو لرغونی تاریخ لري، که تاسو د افغانستان تاریخي کتابونو ته مراجعه وکړئ، د لویې پکتیا په کچه په دغه سیمه کې مختلف تمدنونه او مدنیتونه تیر شوي دي چې اثرات لا هم د خوست په یو شمېر ولسوالیو کې تاسو مشاهده کولی شئ. هغه تاریخي کلاوې، د خلکو کړه وړه، دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې دلته په تاریخي لحاظ باندې مختلف تمدنونه تیر شوي دي چې متاسفانه په موجوده وخت کې تر ډیره دغه شیان له پامه غورځېدلي دي او هغه تاریخي ابدات او ارزښتونه چې باید د پیړۍ په اوږدو کې ساتل شوي وي نه دي ساتل شوي.
ښاغلی نصیر احمد روخان، له بده بخته افغانستان تر اوسه د یو ټیکاو پړاو ته نه دی رسېدلی. بدلونونه راځي چې د خلکو د مهاجرت، بېځایه کېدو یا د پخوانیو اړیکو د لاسه ورکولو لامل کېږي. د دې کار اغېز پر افغاني فرهنګ څه ډول دی؟
بدبختانه په افغانستان کې تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو جنګ او جګړو د خلکو په فرهنګ باندې په بشپړه توګه تاثیر غورځولی. هغه مهال چې شوروي پر افغانستان یرغل وکړ، په میلیونونو افغانان له افغانستانه ووتل. دوی چې بیرته خپل هیواد ته راتلل، یا له ګاونډي هیوادونو یا د سیمې هیوادونو او یا له غربه مختلف کلتوري ارزښتونه له ځانه سره راوړل چې دا یې په افغاني ټولنه باندې یو منفي تاثیرات درلود. او د بل اړخه خپله جګړو هغه کلتوري ارزښتونه چې باید اصلاح شوي وای، وده ورکړل شوي وای، سمون پکې راغلی وای، هغه په هماغه طبیعي شکل پاتې شول چې په ډېرو مواردو کې د خلکو ژوند ته په سرخوږي هم بدل شوي دي.
خاغره نصیر احمد روخان خوز که ما شلگن سیمیز رسانه اشته چه حتما ده خبرون و یواغا خانه برخه ده کلتور پو بیلابی لو برخو متمرکزی دی ده رسانه ده خوز ده لرغون کلتور پو پایخ پیجندن یا پرمخته که سمر رول لو باولای دی
اصلا رسانه یوا که ولی شول چه تریوی که چه پده برخه که کار وکوی ولی پو مجموع که د کلتوري ارزښتونو د ساتنې او پالنې لپاره چې په دولتي کچه کوم مسؤلیتونه ایجادېږي په وروستیو کلونو کې په دغه برخه باندې کار نه دی شوی. په تیرو شلو کلونو کې چې دلته د 2001 کال نه وروسته ورباندې فکر کوو په ډېرو مواردو کې د کلتوري ارزښتونو ودې او انکشاف ته اړتیا وه چې په دغه برخه باندې متاسفانه زیات کار نه دی شوی. او په کل کې دا د دولتونو مسؤلیت جوړېږي چې د هغه کلتوري ارزښتونو لپاره چې د خلکو په سیاسي اقتصادي او ټولنیز ژوند مثبت تاثیرات لري هغې ته پرمختیا ورکړي او هغوی چې منفي اغېز لري هغه د ټولنې څخه له منځه یوسي.
خاغلی نصیر احمد روخان خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره کلتور څومره مهم دی او پاللو سره یې لیوالتیا څرنګه ده؟
زه فکر کوم بیخي زیات دلته خلک هم کلتور پالي هم ورته په ارزښت قائل دي. تاس که افغانستان په خوست په کلو بندو کې خلک وګورئ لټولنیز ژوند په ټولو مواردو کې که تاسو وګورئ دوی ته کلتوري تاثیرات لاندې دي. د اخترونو لمولو نیولې بیا د ومړي تر تدفین پورې په ډېرو مواردو کې کلتوري مسایل تر سترګو کېږي چې دا په خپله ژور اغېز لري په ټولنه او بالخصوص په ځوانه طبقه.
په خوست کې په وروستیو دوه لسیزو کې د کلتوري ټولنو ایجاد او د یادو ټولنو لخوا کلتوري ناستو د کتاب مخکتنو تر یوه بریده د فرهنګیانو او لیکوالو ستاینغونډو او مشاعرو ته پام کړی. دا کار د خوست د کلتور په پرمختګ کې څومره اغېزمن تمام شوی دی؟
دقیقا خپل اغېز یې درلود هم ټولنو هم راډیوګانو هم دلته علمي او اکاډمیکو مراکزو په ډېرو برخو کې وکولی شول چې ځوانانو ته یو استقامت ورکړي او په هغه مواردو کې چې اړتیا وه ورباندې کار وکوي. ولې په دې وروستیو کلونو کې متاسفانه په دغه برخه کې بیا د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کېږي.
روخان صاحب یو وخت خوست کې د چاپي رسنیو بهیر ډېر ښه و. د کتابونو ورځپاڼو ونیزو او محلنیو چاپ ډېر کېده. اوس یې حالت څرنګه دی؟
دا موارد اوس نشته. اوس په ټول خوست کې که اطلاعات فرهنګ ریاست نشراتي ارګان ور ایخوا خپلواک رسنۍ چې په خپلواکه توګه فعالیت وکوي نشرات بلري د خلکو ستونزو انعکاس ورکوي نشته. په همدې ترتیب سره ادبي ناستې هم په ډېرو مواردو کې چې پخوا به ادبي ناستې کېدې غونډې به کېدلې تر دې شېبې تترنګ دي او هغه شور او شوق چې ځوانانو به د ادبي ناستو ټولنو مشاعرو په جوړولو سره خپلې ادبي تندې خړوبولې اوس نه تر سترګو کېږي.
روخان صاحب چاپي رسنیو د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوان کهول په باسواده کولو او هغوی ته د یوې ښې روحیې په ورکولو کې څومره اغېزمنې او ګټورې وې؟
بېخي فوق العاده. اصلا د چاپي رسنیو دا هڅونه ډېره زیاته ده چې ځوانانو ته فرصت ورکوي چې دوی زده کړه وکوي مطالعه وکوي او بیا د هغې څخه د خپلو د انساني سرچینو په انکشاف کې مؤثره تمام شي. ولې په دې وروستیو کې هغه چاپي رسنۍ چې په تیرو حکومتونو کې دلته موجودې وي دا محل په ټپه ولاړ دي.
په خوست کې علمي او اکاډمیکو مؤسساتو په ځانګړي ډول پوهنتون د لوړو زده کړو مؤسسو یو شمېر ښوونیز مرکزونه د خلکو د فرهنګي استعدادونو په پرمختګ کې څومره ګټور وو او آیا اوس یې هم پخوانی تاثیر شته؟
دقیقا علمي او اکاډمیک مراکز د فرهنګي ودې په لاره کې ډېر مؤثر او اغېزمن دوامېدی شي. که تاسو له افغانستان یا د خوست ور ایخوا هم په نورو ټولنو کې علمي او اکاډمیک مراکز وګورئ دوی کولی شي دوی کړي دي چې د فرهنګي استعدادونو په انکشاف کې ډېره ونډه واخلي. په خوست کې هم په همدې ترتیب سره په ډېرو مواردو کې دغه مراکز ډېر مؤثر تمام شوي. تاسو وګورئ هغه ځوانان چې په تیرو شلو کلونو کې د دلته ښوونځي ولوستل هغوی بیا لاړل پوهنتونونو ته او په پوهنتونونو کې په اکاډمیکو مراکزو کې زده کړې وکولې د فکرا د ټولنې لپاره جوړ خلک وو او د ټولو هغو منفي کلتوري ارزښتونو په وړاندې چې د پاپانی ټولنه کې د خلکو ژوند تهدیدوو د هغوی سره مبارزه کوله او دا یو بهترینه بېلګه ده.
خاغره روخان پروسته دور سیزو که ده مطالعه کلتور ده پراختوب لپاره خورا دیری حسی وشوی خونه مجره پایخ پیدا کرد، نه کتاب لکنه دیره شوی، نه الوستن آمه شوی، او نه رسپان اونیز یا مخانانه را پات شوی. نمگرتی ها پسه که با؟
موگ دیری نمگرتی های پا داغه برحکی در لوده اساسی سونزه دا وچه مگا هر سطح دیوی پروژه لی نگانه قتل او داغه پروژوی رسپانه، پروژوی مجله، پروژوی نشرات بلاخره یو روز پایختر پایت رسیدل. او بل ستر مسله دا و چې د یوشتمې پیړۍ له پیل مخکې د افغانستان لوی اکثریت نالوسته و، او دغه نالوستي خپله په دې باندې تاثیرات درلود. ځکه که په اول وختونو کې په پروژوي بڼه هم مخکې تلی، بل وروسته باید پایداره شوي وای په سره د دې چې په وروستیو کلونو کې پایداره هم شوي. یو شمېر رسنیو مجلې پایداره وي، روانې وي، فعالیت یې کاوه، ولې دلته د ټولنې د بېسوادۍ کچه خپله یو لوی لامل د دغې و چې تر ډېره پروژې مجلې ورځپاڼې په هماغه پروژوي چوکاټ کې پاتې شوې او پایخ ورنکړل شو.
ښاغلی نصیر احمد روخان، مخکې مو وویل چې خو ځینې عابدات یا لرغونې سیمې لري، د دې د ساتنې یا آبادولو یا په اړه یې د کره معلوماتو د راټولولو بهیر څرنګه و او څه باید وشي؟
په دغه برخه کې په دې تیرو کلونو کې هم کار نه دی شوی. د جمهوریت په کلونو کې هم چې په د تاریخي عابداتو لپاره باید کوټلې واغېزمن ګامونه اخیستل شوي وای، متاسفانه وانه اخیستل شول. او اوس هم همدغه پروسه په همدې ترتیب سره جریان لري، په در حال کې چې افغانستان په ځانګړې توګه خوست ډېر بهترین تاریخي عبادات لري او کېدای شي چې د هغې د ساتنې لپاره د اطلاعات فرهنګ ریاست تر چوکاټ لاندې ستراتیژۍ کار وشي او وکولی شو چې موږ په لر پرتو ولسوالیو کې دغه تاریخي عبادات خوندي کړو.
او په پای کې ځوانان د افغاني اصیل فرهنګ د ساتنې غوړېدا او عمولو لپاره څه کولی شي؟
ډېر څه کولی شي. ځوانان د افغاني ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري او د افغانستان د ټولنې 15% سلنه ځوانان دي. ځوانان کولی شي چې هم په علمي او اکاډمیکو مراکزو کې، هم په ادبي ناستو کې، هم د محلي چارواکو سره د مثبتو کلتوري ارزښتونو د غنا لپاره کار وکړي او په عین حال کې هغه رواجونه یا هغه منفي کلتوري ارزښتونه چې د ټولنې ژوند تهدیدوي د هغې د مخنیوي دپاره دوی لاس په کار شي او یو جرأت وکوي او دا ظرفیت باید ولري چې دوی دغه جرأت وکوي، غږ پورته کړي او ټول هغه منفي خنډونه، منفي ارزښتونه چې د ټولنې عناناتو کلتورونو سره په ټکر کې د هغې په مخ پخولو کې ونډه واخلي. په موجوده وخت کې که نوي هم ځوانان کولی شي چې ځانونه منسجم کړي او داسې فرصتونه رامنځته کړي.
پختانه پختانه زلی مسترګي پختانه پختانه څنګه یو ځای شول پختانه پختانه.
اوریدونکو په خوست کې د کلتوري حالت د سرنګوالي په باب د روان خبرونه پاتې برخه ته په خیر راغلی. لیکوال او شاعر ښاغلی نورشاه نورانی، ستاسو له انده خوست په اصل کې څومره کلتوري سیمه ده او په دې ځای کې کلتور د خلکو په ژوند څومره اغیز لري؟
خوست ولایت کا سابقه پس منظر ته سړی ولاړ شي، خوست په رښتیا په جغرافیوي لحاظ یو ښه موقعیت لري، خاص سرسبزه منطقه ده، په غرونو پوښلي منطقه ده، او د دې تر څنګ فرهنګي قدامت چې دی دا ډېر پخوانی دی، ځکه موږ تقریبا لسګونه کاله پخوا د غزي په نوم سره یوه جریده لرله، او د دې تر څنګ مختلف آثار موږ لرل، مختلف لیکوالان موږ لرل، چې دا تقریبا که سړی مبالغه نه وي لسګونو سلګونو کالو ته دا قدامت رسیږي، د فرهنګي مخینې ته چې دی خو سړی نظر وکړي، ځکه په خوست کې نه یوازې دا چې موږ تاریخي آبادات لرو، بلکې په فرهنګي لحاظ ما چې دغه غزي جرېدې چې تقریبا سل کاله کېږي یې یادونه وکړه، په هغې وخت کې موږ فرهنګي فعالیتونه لرل په خوست کې، او د دې تر څنګ موږ مختلف شاعران فرهنګیان لرو، لکه مثلا میرزلم حمیدي، صدیق روحي صاحب، او د ته ورته نور پرنګي چیرې خوست روزلې دي، خوست په غیږه کې خاپوړي کړې دي، او د دې تر څنګ په ملي او نړیواله کچه دوی پنځونې کړې دي، علمي او تحقیقي آثار یې منځته راوړې دي. خوست مثلا موږ د خوست په بېلابېلو ولسوالیو کې تاریخي پرهنګي زیارتونه مثلا او د دې تر څنګ تاریخي سیمې لرو، آبادات لرو چې لسګونه او سلګونه کاله کېږي. مثلا موږ په خوست کې یو موزیم لرو، دې موزیم ته که سړی په فرهنګي لحاظ یا په میراثي لحاظ نظر وکړي، داسې د یوه حیوان غاښ پکې دی چې تقریبا تاریخ لري د حیوان. د دې تر څنګ موږ دوره په دا موزیم کې مختلف آثار لرو چې موږ تاریخي او فرهنګي وقیت بیانوي چې خوست ولایت څومره فرهنګي مخینه او قدامت لري.
د خوست د کلتور کومې برخې دي چې د پخوا بیا تر اوسه پالل کیږي؟
زموږ کلتوري برخې مختلفې برخې دي. مثلا په اوس کې خو تاسو پوهیږئ چې مثلا د دولت په اډانه کې دولت داسې یوه پالیسي وضع کړې ده چې ځینې برخې د کلتور مثلا دلته نه پالل کیږي، که څه هم پخوا پالل شوي دي. مختلف دودونه لرو، مختلف رواجونه لرو، په کلي او ونډو کې فرهنګي ناستې لرو، فرهنګي او کلتوري جشنونه وخت نه وخت لمانځل کېدل، او د دې تر څنګ محلي سندرې به وي، محلي ناستې پاستې به وي، مختلف داسې شیونه دي چې د موږ کلتور سره اوسه ماړه اړخ لګوي. خو ځینې داسې کلتوري مسایل دي چې هغه مثلا د اوس د وخت د زمان د حکومت له پالیسیو سره ډډه نه لګوي. سلګونه کال چې ما درته وویل، لسګونه کاله په خوست کې مختلف فرهنګونه یا مختلف کلتورونه په بېلابېلو سیمو کې، مثلا خوست 15 ولسوالۍ لري، درې واحدونه او 12 ولسوالۍ لري، دا مختلف وړه وړه فرهنګونه هم لري. یو په عموما کې ده، بل وړه وړه فرهنګي کلتورونه لري چې مثلا په مختلفو سیمو کې خلک پلي جشنونه دي، مثلا میلې دي، او د تر څنګ مختلف داسې دستورونه دي چې مثلا په نورو سیمو کې او په نورو منطقو کې نشته، او د خوست کلتور او رسم رواج مثلا په ځینو سیمو کې بدل دی. د
نورانی صاحب، په خوست کې د ژنیو شپنې ناستې، بنډارونه، د شپو اوږده نکلونه، لرغونو او ښایسته سیمو ته د میلو لپاره ډله ییز تګ له پخوا موجود و، اوس دا حالت څرنګه دی؟
جناب الخیل صاحب، اوس هم وخت نه وخت د شپې بنډارونه کېږي، پلر پرتو ولسوالی کی په مرکز کې شپنۍ مشاعری کی مخکې به محلي سندرغاړو مثلا سندرې ویلې، اوس دا دود یو څه څه په بل ډول بدل شوی دی. اوس په مختلفو ولسوالیو کې مشاعری کیږي، شپنۍ مشاعری کیږي، مشاعرانه مخامی جوړیږي په ولسوالیو کې، په مرکز کې جوړیږي. او دې تر څنګ مثلا مخکې په سخی جان زیارت ته خلک تلل، سخی بابا جنډه چې کله جګیده ډله ایز بتلل، سخ کالم فکر کوم خلک تللي وو. او د دې تر څنګ نور میلې او مشاعرې جوړیږي، که څه هم ځینې کلتورونه داسې وو چې مثلا اپیکه شوي دي او اوس نشته، د ځینو داسې یوه عصري بڼه غوره کړې ده.
خوست کې ماشاءالله ګڼې سیمه ایزې رسنۍ شته چې حتما د خبرونو یوه غاښونه برخه د کلتور په بېلابېلو برخو متمرکز دي. د رسنیو د خوست د لرغوني کلتور په پایښت پیژندنې او پرمختګ کې څومره رول لوبولی دی؟
الحمدلله، ثم الحمدلله به ووایو چې خوست غږیزې او تصویري رسنۍ لري. په واقعیت سره په تیرو دوو لسیزو کې خوست کې دغو رسنیو په واقعیت سره د خلکو په معنوي شعور کې، په علمی شعور، په غوړېدا کې وښینه ونډه اخیستې ده. خلک یې په معنوي او علمي لحاظ ته ډېر روزلي دي، خلکو ته یو جرأت، خلکو ته یوه روزنه وربښلې ده ځوانانو ته. دغو رسنیو مختلفې برنامې چمتو کړې دي، د خوست په کلتورونو باندې، د خوست په قدامت باندې، د خوست په جغرافیا باندې، د خوست په تاریخ باندې، د خوست په فرهنګ باندې، د خوست په تاریخي ابداتو باندې. خوست په واقعي معنا نه یوازې مثلا په سیمه ییزه کچه، بلکې په ملي کچه خلکو ته ورپېژندلی دی. او دا رسنۍ ډېرې اهمې دي، او د دې رول زه ستایم په واقعیت سره. او هیله هم دا لرم چې د خوست په نورو لرغونو سیمو کې چې مخکې ځینو سیمو ته تګ نه کېدو، ناشونی وو، امنیتي ستونزې وې، دوی اوس کولی شي چې خوست ډېرو لرو پرتو سیمو ته مثلا دوی چکر ولګوي، هلته مختلفې برنامې ترتیب کړي او خلکو ته یې وړاندې کړي.
ښاغلی نورشاه نورانی، په خوست کې علمي او اکاډمیکو مؤسساتو، په ځانګړي ډول پوهنتون، د لوړو زده کړو مؤسسو، یو شمېر ښوونیز مرکزونه د خلکو د فرهنګي استعدادونو په پرمختګ کې څومره ګټور وو، او آیا اوس هم پخوانی تاثیر شته؟
بله، که څه هم حالاتو به یو څه تاثیر پکړی وي، ځکه د تحول سره، د نظام په تحول سره یو څه دا کارونه مثلا یو څه پیکه شول. اوس ورو په ورو کېږي، ورځ په ورځ د خوست علمی اکاډمیک شخصي او دولتي خصوصي پانتونونه او اکاډمیک مرکزونه د خوست په فرهنګي وضعیت کې مثبت تغییر رامنځته کړی دی. د خوست فرهنګي وضعیت خلکو ته ښه ثابت کړی دی، او په زمن کې داسې آثار یا داسې مثلا داسې کلتورونه او دودونه چې موږ نه ویلي پاتې وو یا خلکو ته رسېدلي نه وو، دوی مثلا په مختلفو ټولګو کې، په مختلفو علمي سیمینارونو کې، مختلفو محصلینو په دې باندې مونوګرافونه جوړ کړي دي، او ډېره ښه مثبت اغېزه یې شیندلې ده.
نورانی صاحب، مخکې مو وویل چې خوست ځینې عابدات یا لرغوني سیمې لري، د دې د ساتنې یا آبادولو یا په اړه یې د کره معلوماتو د راټولولو بهیر څرنګه وو او څه باید وشي؟
پخوا په تېر حکومت کې د تاریخي عابداتو د ځینو د مشخصوالو په اړه مختلف هیئتونه راغلي دي، مکتوبونه راغلي دي، مثلا تعقیب شوی دی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لري. او په زمن کې ځینې تاریخي سیمې هم چې مثلا ګوړهار ورته ویل کېږي، هلته یوه ګنبته چې یو تاریخي قدامت لري تقریبا سوونه کاله، هلته کار پې شوی ده، یا ګنبته برابره شوې ده، روغه شوې ده. او د دې تر څنګ ځینې مثلا مشخص زیارتونه، مشخص عبادات دا په ګوته شوي دي. په اوس کې هم موږ چې د اطلاعاتو کلتور ریاست د اوسني مشرانو سره کوم تماس لرو، دوی هڅه او تلاش کوي چې هغه فرهنګي او تاریخي او سیمې ورغوي.
او په پای کې ښاغلی نورشاه نورانی، ځوانان د افغاني اصیل فرهنګ د ساتنې، غوړېدا او عامول لپاره څه کولی شي؟
ځوانانو د فرهنګ د عامه دودولو لپاره درون او اړین او مهم مسؤلیت لري، ځکه په تېر کې که موږ مشرانو هر څه کړي دي، مثلا د فرهنګ په برخه کې یو څه هڅې او ستونزې ګللې دي، دوی دپاره د فرهنګي وضعیت د لا پراختیا دپاره، د فرهنګي هڅو د لا مؤثریت دپاره، د دې دپاره پکار دي چې خپلې هڅې او تلاشونه لا ګړندي کړي، تر څو د خوست فرهنګي وضعیت لکه څه ډول چې خلکو ته معلومه ده چې خوست فرهنګي وضعیت په خوا کې خو اوس ځوانانو دند او مسولیت ته چې خپل اساسي مسولیت د فرهنګ په برخه کې د تاریخ په برخه کې د پاتې میراثونو په برخه کې ادا کې آج قلم له لارې وي یا په فزیکن وي یا په رواني لحاظ وي مثلا په زبانی لحاظ وي چې هر ډول وي دا فرهنګي رشته چې موږ په ټولنه کې لرو د فرهنګي استای یا فرهنګي نور امکانات چې موږ لرو دا باید وساتل شي تاریخ لپاره.
Shnovano saruna deshno motka zanjiruna kala banda nostaya ma deshno shnovano saruna deshno motka zanjiruna kala banda nostaya ma deshno motka zanjiruna kala banda nostaya ma deshno
مشال ریډیو دا
درنو اوریدونکو په خوست کې د کلتوري حالت د راپور دی برخه ته په خیر راغلی. موږ د خوست د وشمیر فرهنګیان او لیکوالو غوښتنې چې تاسو یې څرګندونه او غوښتنې واوریدي د اطلاعات او کلتور ریاست لیا واستازي خاغلی سبحان الله اعظم سره شریک کړي او له ده پوښتو چې د خوست اوسنۍ کلتوري حالت دوی څرنګه ارزوي.
خوست کې کلتوري هڅې او کلتوري فعالیتونه ماشاءالله خمون ازم روان دي موږ کوشش کوو چې د فرهنګانو نه لیکوالانو نه په دې برخه کې کار واخلو او دوی وهڅوو چې د خوست چې کوم دودونه دي فرهنګونه دي هغو ته کار وکړي او هغه څه چې د اوس وخت سره اړخ لګوي ټولنه د هغې طرف ته وهڅوي او هغه کلتورونه چې دغه ټولنه باندې بد اغېز کوي هغه له منځه ولاړ شي او په ځای یې ښه کلتور او ښه فرهنګ منځته راشي.
په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې بیلابیل فرهنګي فعالیتونه کېدل، اوس څنګه هغه فعالیتونه یا دوی لپاره د کلتوري برنامو مناسب شرایط شته؟
د خوست په سطحه فرهنګي بهیرونه، فرهنګي ټولنې، فرهنګي کمیټې دا نه چې ختم شوي دي، بلکې فرهنګي کمیټې لیا زیاتې شوي دي. صرف په مرکز کې نه، بلکې په لرو پرتو او ولسوالیو کې هم فرهنګي برخې ته او ادب ته کار شوی دی. د تیر په پرتله مشاعرې، ادبي ناستې، ادبي بنډرونه دا چې دي زیات شوي دي. د جملې موږ یادولی شو لکه د شملې مشاعره شوله یا د مختلف نورې مشاعرې شولې، دا نه چې ختم شو بلکې د دوی هغه کار لا وغوړېدو. نو ممکن ویلی شو چې ادبي ناستې یا ادب ته کار خپ مخ په ودې روان دی او دغه ټول کارونه چې دی موږ په دې باندې بسنه نه کوو، بلکې دینه زیات کار ورته کوو تر څو ادبي برخه، فرهنګي برخه لا تقویه شي او دې ته کار وشي. د ادب په برخه کې یا د کتاب د کره کتنې په برخه کې، په مختلفو برخو کې په خوست کې چې دی کار شوی دی، خو دې لپاره چې دا برخه لا وغوړېږي او مخواله پکې راشي، د خوست اطلاعات او کلتور ریاست دا نوښت وکړلو چې مخکنی فرهنګیان، لیکوالان، شاعران او اوسنی شاعران، لیکوالان، ځوان شاعران د دغه نه یو کمیټه رامنځته کړي تر څو شعر، ادب او د کتاب مطالعه او نور برخو ته کار وکړي. نو د اوسنۍ کمیټه چې رامنځته شوې ده هم د دې په پار رامنځته شوې ده چې د مختلفو برخو ورسره وغوړي.
د کتابونو، جریدو، مجلو او نورو چاپي رسنیو چاپ او نشر څنګه دی؟ ځکه مخکې د کتابونو او جریدو چاپ ته څنګه توجه کیده؟
د خوست په سطحه خو دولتي جریدې یا د دولتي اخبارونه موجود دي، لکه د ولایت اخبار شولو، د اطلاعات او کلتور غزي و نيز شوله، او ترڅنګ د شزید پونتون مجله شوله، د شروالۍ د ښار زما ښار په نوم مجله شوله. دا لله الحمد د هفتوار او میاشتنۍ شکل چې دی نه دی متل شوي، بلکې ښه خوندورې روانې دي. خصوصي که ووایو چې کتاب برخه مختلف لیکوالان کتابونه لیکي او اطلاعات او کلتور ریاست دوی سره انشاءالله پوره پوره همکاره دی، او یاده کمیټه چې رامنځته شوې ده د هغې دپاره رامنځته شوې ده تر څو لیکوالان وهڅېږي چې په مختلفو برخو کې کتابونه ولیکي او ریسرچ وکړي او تحقیقات وکړي، څېړنې وکړي په مختلفو برخو باندې، چې دوی په مختلفو برخو کې رسالې رامنځته کړي او مقالې ولیکي تر څو د چاپ بهیر لکه نن سبا د انټرنیټي زمانه ده که څنګه سره ټکنه شوی وي، او دغه د چاپ بهیر بیرته موږ راژوندی کړو او دې ته لیکوالان وهڅو.
سبحان الله ایزام صاحب، تاسو د نورو فرهنګي برنامو په خوا کې د مشاعرو یادونه وکړه. خوست له څو کلونو راهیسې د هیواد په کچه چنار مشاعره درلوده چې د اطلاعات او کلتور ریاست سره په همغږۍ به د پانګوالو، سوداګرو او با احساس خلکو په مالي ملاتړ ترسره کېده. د هغې لوی مشاعرې د بیا جوړېدو پلان شته؟
انشاءالله تعالی موږ چټ مخکې وزارت ته سفر کړی و د همدې لپاره تر څو د چنار مشاعره په ښه شان سره ترسره کړو، او د وزارت طرفه ډاډ او اطمینان راکړل شوی دی چې چنار مشاعره به انشاءالله تعالی د نورو کلونو په نسبت خوندوره کیږي او دې ته به کار کوو. نو انشاءالله تعالی تصمیم شته دی، د وزارت سره په دې باندې جریان کې شوی یو، او وزارت ډاډ راکړی دی او د ولایتي چرواکو د ولایت مقام سره شروالۍ سره چې دا د موږ اطلاعات او کلتور ریاست همکار دي، همکار ریاستونه دي او یا همکار ځایونه دي، دوی لخوا موږ ته ډاډ راکړل شوی دی. ان شاء الله تعالی په لنډ وخت کې به د چنار مشاعره شهیدان اوسیم.
د راپورت په مخکینۍ برخه کې د خوست یو شمېر مطرحو فرهنګیانو د دې ولایت د تاریخي عبادتو په ارزښت او د هغې د رغونې او ساتنې په اړه څرګندونې درلودې. تاسو د ببرک خان زدران کلا په ګډون د دې ځای د تاریخي عبادتو لپاره څه برنامې لرئ؟
د تاریخي عبادتو په برخه کې لکه د ببرک خان کلا شوله او دغه شی د شاه اسماعیل زیارت شولو، ګډاخار سیمه شوله، یا زج میدان کې بعض ځایونه دي. دغه مختلف ځایونه اطلاعات او کلتور ریاست لیدنه کړې ده او د دوی د ساتنې لپاره یې مختلف لارو په کار اچولې دي او د دوی د ترمیم او یا د بهبود په برخه کې د وزارت سره طرح شریک شوې دي، پلانونه ورسره شریک شوې دي. ان شاء الله تعالی چې د څومره تاریخي ځایونه دي، تاریخي اماکن دي، د هغو ساتنه به کیږي او د ساتنې تر څنګ د دوی ترمیم به کیږي او د دوی د بهبود او د جوړښت په برخه کې به ان شاء الله تعالی هڅه کوي.
اعظم صاحب د اطلاعات او کلتور ریاست له دندو دا همدا چې هغه لیکوال فرهنګیان چې د فرهنګ د هر برخې د غنا او پیاوړتیا لپاره هڅې کړي د هغوی نمانځنه وشي. د دا ډول شخصیتونو د ستاینې او تقدیرولو لپاره کومې برنامې په پام کې شته؟
په لنډو ټکو کې ووایو، د یاده کمیټه د همدې لپاره رامنځته شوله تر څو شاعران، ادیبان او نامتو لیکوالان، نامتو شخصیتونه چې هغه په تیر کې تر شوي دي یا اوس موجود دي، د دوی لپاره ستاین غونډې جوړ کړو، د دوی لپاره برنامې جوړ کړو او تر څو ژوندي لیکوالان وهڅیږي چې نار تر څو ژوندي لیکوالان وهڅیږي چې نور کار وکړي او د تیر کې چې کوم لیکوالان تر شوي دي یا فرهنګیان تر شوي دي، د هغو چې څه کړي دي، د هغو نه د موجوده ادیبان لیکوالان تصدقی او دیغوی تاریخ دوی ته معلوم شي.
سبحان الله. اعظم صاحب، په پای کې د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست د لرغونو آثار موزیم او کتابتون څومره فعال دي او خلک لیدلو په کتابتون کې مطالعه او نور روزنیزو برنامو کې د ګډون لپاره راضي؟
لله الحمد، د خوست موزیم په هفته کې جوړو په صلاحو ځوانان، د مختلفو لسو شاګردان، د پنتون محصلین، د مختلفو اقشار او ټولنو خلک چې دي د موزیم نه، د غشه د کتابتون نه، د اطلاعات او کلتور ریاست مختلفو برخو نه لیدنه کوي. خوست موزیم چې دی په یو تالار کې شتون لري، نو ان شاء الله تعالی رتلونکي کې تبیاشت ده چې موږ د خوست په سطحه نه بلکې د افغانستان په سطحه یو خوندور موزیم ولرو. د وزارت لخوا او د بعضو تجارانو لخوا د اطلاعات او کلتور ریاست سره او د اطلاعات او کلتور وزارت سره وعده شوې دي چې یو داسې موزیم به په خوست کې جوړیږي چې هغه به په نړیوال سټنډر او په نړیوال معیار به برابر موزیم وي. هغه موزیم کرامنځته شي، په هغه کې به ان شاء الله تعالی کتابتون او موزیم مختلف امکانات په هغه کې موجود دي.
درنو اوریدونکو، په خوست کې د کلتوري حالت په اړه د مشال رادیو تفصیلي راپور تر همدې ځایه و. هیله ده د دې راپور ټولې برخې به ستاسو لپاره په زړه پورې وي. د ټولنیز ژوند په بیلابیلو اړخونو تر یو بل داسې راپور مو په لوی خدای سپارو او د مشال رادیو د پاتې خپرونو د اورېدو بلنه درکو. تاسو ټولو ته د خوشحاله او نیکمرغه ژوندانه هیله لرو. خوښ او خوشحاله اوسئ.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې M-A-S-H-A-A-L-R-A-D-I-O ولیکئ.